اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. وخت په پښتونخوا کې سلور بجې شوې دي. د دې خبرې سات کوربا مجید بابر درته نیکی هیلې او پیرزونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د باجوړ نه د بيدرک شوو ماشومانو په اړه باندې راپورونه مرکې ولري. د دې ترڅنګ په سواد کې د لټون عملیات پیل شوې دي او د قبایلي سیمو د بې کور شوو خلکو په اړه باندې هم راپورونه لرو. د سره سره ونیزه خبرونه یادونه هم را سره ده. خو اول ورزو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ د حال مو خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج د کراچۍ پر حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د مومر کزافي د استخباراتو د ادارې له امریکایي او برتانوي پټو ادارو سره اړیکې وي او په لیبیا کې اغیان وایي په بني ولید ښار د برید لپاره تیار دي. اوس بشپړ خبرونه واوري. د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال اتراباس ویلی د سین په مرکز کراچۍ کې باید په هده پیوژنو او نه آرامۍ کې د ککړو کسانو پر ضد سخت کاروایی وسی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ویلی اتراباس دا خبرې د یوې مرکې پر مهال کړې دي. اتراباس ویلی د کراچۍ پر حالاتو د خفګان څرګندونه کوي او باید د رینجرو او پولیسو په عملیاتو کې د کراچۍ د مجرمانو پر ضد روان عملیات په ښه توګه ترسره سي او وسلوال پرې نه ښودل سي چې نور سیمو ته ولاړ سي او له هغه ځای څخه خپل کارونه وکړي. په کراچۍ کې د هدف وژونکو او وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. په دې ښار کې له تیر کال راهیسې د هدف وژنو په پیښو کې په سلګونه کسان وژل شوي دي. ریپورټونه وایي داسې کاغذونه مخې ته راغلي دي چې پکې د لیبیا د مومر کزافي د استخباراتي ادارو او د امریکا او برتانیې د استخباراتو ادارو ترمنځ په تیرو کلونو کې اړیکې ښودل شوي دي. دا کاغذونه د بشري حقونو د څار ادارې مندلې دي او ویل شوي چې دا په ترابلس کې د لیبیا د امنیتي ادارې له ودانۍ څخه ترلاسه شوي دي. د بشري حقونو د څار د ادارې د بیړنیو حالاتو د څانګې مشر پیټر بوکایرټ ویلي پر دې کاغذونو د کزافي د استخباراتو د پخواني مشر موسا کوسا او د ISI وبخشي د CIA او MI شپږ ترمنځ د خطو کتابت پاڼې هم شته.
It's very clear from these documents that both the CIA and MI6
دی وای لدې کاغذونو ډېر څرګند ده چې دا CIA او MI6 له موسا کوسا سره د ملګرو پشان مراسمو. په دې لیکونو کې اکثر لیکل شوی ګران موسا او دا لیکونه د CIA د لوړپوړو چارواکو لخوا وو. ویل سوي په ځینو کاغذونو کې ښودل سوي چې امریکایي او برتانوي استخباراتي ادارو د کزافي د رژیم مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره مرستې هم کړې وې. ویل سوي ځینې کاغذونه د امریکا او د پښتنو لپاره د ترګرو د مشکوکو کسانو له هیواده د باندې د انتقالولو په لړ کې تفصیلات هم په ډاګه کوي. د لیبیا لنډمهاله حکومت سره تړلي ځواکونه وایي د بني ولید پر ښار د برید کولو لپاره ځنډېدلې دي. دا ځای د لرې کړل سوي مشر مومر کزافي له قوي مرکزونو یو دی. د نیټو ملاتړ لرونکي د کامی او بوري شورا ځواکونه وایي په بني ولید ورننوتو ته تیار دي، خو که دا ښار وسله وغورځوي نو بیا نه ورځي. بني ولید له پلازمینې ترابلسه 150 کیلومتره لرې د جنوب ختیځ خوا ته پروت وړوکی ښار دی. د کزافي ویاند موسا ابراهیم ویلی د باور نه لري چې بني ولید به ځان وسپاري. نوموړي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په سیمه کې د ورپلا په نامه غالبه قبیله اوس هم د کزافي اوپاداره ده. دی وایي د کزافي په اړه ورته معلومات نشته چې چیرې دی. موسا ابراهیم وایي زه شخصا نه یم خبر چې کزافي اوس چیرې دی، خو زه له دې ښه خبر یم چې هغه په هیواد کې دی. دا یقیني خبره ده او دا چې هغه په محفوظ ځای کې دی او ډیر داسې کسان یې ګرد چاپیر دي چې د هغه د ساتنې لپاره دی. ریپورټونه وایي د لنډمهاله حکومت ځواکونه د کزافي په پلرني ښار سرت او صبحا کې هم پرمختګ کوي. د پیسو د نړیوال صندوق په خوانی مشر دومنیک سټراسکان نن له هغه شاوخوا دوی اونۍ وروسته خپل هیواد فرانس ته ستون سو چې د نیویارک یو عدالت پر هغه د جنسي تیری په تور کې ثبت شوې مقدمه لمنځه یوړه. دومنیک سټراسکان له خپلې میرمنې سره یو ځای پرون د نیویارک له نړیوال هوایي ډګر څخه د خپل هیواد پر لور روان سو او نن سهار پیرس ته ورسید. 28 کلن دومنیک سټراسکان له هغه وروسته د پیسو د نړیوال صندوق له مشرۍ څخه استعفا وکړه چې د نیویارک په یو هوټل کې پر یوه ښځه د جنسي تیری تور پرې ولګېد. او وروستی خبر دا چې د ایران د مرکزي بینک گورنر محمد بهمانی وایي چې د هند د تیلو هغه ټولې پیسې ورکړې دي چې په تیر کال کې له بندیزونو سره د تړلې یوې ستونزې له امله جمع شوې وې. محمد بهمانی ایرنا خبري ایجنټس ته ویلي د هند څلور کمپنیو 15 ارب ډالر نغد دوی ته ورکړې دي. د هند چارواکي وایي دې څلور کمپنیو دا 15 ارب ډالر د ترکیې د حکومتي بینک له لارې په یورو کې دوی ته ورکړې دي. هند له چین څخه وروسته دویم هیواد دی چې په لویه پیمانه له ایران څخه تیل اخلي او د ایران د تیلو د کمپنیو د بهرنیو چارو مشر محسن کامساری ویلي چې له هند څخه د تیلو د بندولو پلان نه لري. د خبرونو پای.
خبردونکو دا مشال ریډیو د خبرونو مو د مشال ریډیو نوریدو چې زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې خبري سات په زولای کې مدرته دا راپورونه راټول کړی دي. د باجوړ د کمی سملای غړی او د سفران وزیر انجینیر شوکت الله وایي چې د باجوړ نه تختول شوی ماشومان یوازې دانه چې د پاکستان ذمہواری ده بلکې د افغانستان ذمہواری هم جوړیږي.
د افغانستان د حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې د ماشومان چرته په خیریت سره موږ ته بازیاب کړي.
او د سیلانو په سیمه خکلی غریز سیمه سواد کې د ترهګرو په ضد د لټون عملیات پیل شوي دي.
دیکھیں گے یہ سرچ آپریشنز تو ہماری معمول کی کاروائی کا حصہ ہے.
او په ونی زخ پرونا یادونه کې می درتا عبدالرحمن اور د فوکلری سندرو سره راوسته ده.
رملا زوالتا حالت تورا زلم دی چنار زبنا شاگار لتا.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر سنگو سی. وګوردونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو د سحر نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې اوري. او ورزو د دې خبرونه رومبي راپور ته د باجوړ د غاخي سیمینا ماشومان د باجوړ د خلکو ماشومان به درک شوي دي. ویل کیږي چې دا وخت په افغانستان کې دي. زمونږ همکار شانواز ترګزی په دې اړه دا راپور برابر کړی دی. را دي چورته وکړو.
په باجوړ جنسي کې د ډیورنډ د کرخي پر غاړه آبادې سیمې د ماموندو هغه ډیر ماشومان کوم چې سلور ورځې وړاندې د طالب وسلواله لخوا نیول شوی دی د خلاصون لپاره یې تر دې دمه جرګه نه ده جوړه شوې. په باجوړ جنسي کې د ماموندو د قبیلی یو مشر چې نوم سرګندول یې نه غوښتل وایي قبایلي جرګه جوړول هم ډیر ګران کار دی ځکه په هر مشر کوم چې وټاکل شي د نږدې قبیلې یا د تربوري قبیلې لخوا پرې اعتراض وشي بیا جرګه ماته شي. هغه وویل هغه ډیر فکرمند دی جرګه دې زر جوړه شي چې د نیول شوي دیرش ماشومانو ژوندون د خطر سره مخ نه شي. د دغه مشر وروسته مو چې کوم محل د باجوړ جنسي د ماموندو د قبیلې د ملک عطا الله خان سره خبرې وکړې. هغه وویل
طالبان د باجوړ تعلیم راځي هغه ذمہواري قبولوي دا زمون سړي او د قسمت تر سره به زموږ مشران کوي کنه. نو مطلب دا دی چې مشران دا کم چې دي د دغه علاقې مشران د دغه ځای نه وتی دي ښکته ځکه څنګه چې په باجوړ کې نشته د ځال زم نشته رې په دې طرف باندې تګ ناممکن دی. نو بیا څوک مشران جین جرګه په بل لارې بځي هغه ته به رابطه کوي. مشران دا غیم نشته دلته زمونږه خو هلته څوک شته دی نه چې خبره ورسره وکړو. نو تورخم په لار کو جرګه جوړه شي کنه او هغه جرګه سرکاري ولېږي کنه. نو دغه امکان شته دلته والی سره خبرې وکړو د والی پترو باندې مرور سره خبره وکړو مرور بیا هغې ته خبره وکړي.
کله مو چې بیا د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنسي د یو مشر شیخ جانزاده سره تماس ونیو هغه وویل باید د جرګې په خبرو اترو دي دا ماشومان را خلاص شي.
نو پښتا
پښتانه په وطن کې داسې کیږي کله چې خامخا د چا څه خبره یا ګیله ګزارۍ نو برمته کیږي، خو بیا هم د خبرو نه غیر بله لار دی کې نه ښکاري. اوس که کومه مسله د چا پیدا یو څه کسان یې نیولي دي، نو موږ وایو چې یاره په نیولو باندې هم کار نه کیږي، د چا په وژلو په بېعزتۍ باندې هم کار نه کیږي. که کومه مطالبه یې د هر چا که کومه خبره یې، نو هغه دې په خبرو باندې باید چې هر پېښ شي او دغه خلک ډېر آزاد.
او د ملک عطا الله خان نه مو چې څه وخت بیا وپوښتل دا ماشومان په کونړ کې چیرته دي، وی ویل
نه د مرغوري ولسوالۍ کې دي، دا د چینار او پیتاو دې ځایونو کې دي.
له دغې وروسته مو چې د کونړ د والي فضل الله واحدي سره تماس ونیو نو هغه موجود نه وو، خو د هغوی سیکرټري سید رحمان بیکور وویل دا کار د افغانستان طالب وسلوالو نه دی کړی.
دا زمونږ طالبانو دا کار نه کړی، زیو رحمان پر بالکل دغه انکار وکړ چې دا مونږ نه دی، دا د ډیورنډ اخوا ته کړو طالبانو دا نیولي وو، چونکې ماشومان د ځانونو سره ټیکونه راوړي وو، ډاکټر روغې داخله منګله هغه طالبانو والا باندې دي کارونه دا کوم عمل چې دي کول یا ټپ
او د سید رحمان بیکور نمو دا هم وپوښتل مرور سیمه په کونړ کې ده او دا د دولت په مربوطاتو کې شامل سیمه ده، نو وی ویل
کونړ تقریبا دغه نیول نه چترال نه نیول تر دغه پورې نیګرانه پورې موږ ډېر وګ سره نو دا سره چې ټول دي خو هغه ټول قبایل نه خلک دي شي هغه ساحل چې ګورې باندې تک راتګ دي زموږ د کرښې دي لکه نو پاسه
د باجوړ ایجنسی د مشرانو لخوا جرګه نه ده جوړه شوې، او چا هم چې د مشال ریډیو سره خبرې وکړې غوښتل یې دغه جرګه زر جوړه شي چې د ماشومانو ژوندون بچ شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
اوردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لږه شیبه مخکې مې د قبایلي سیمې باجوړ نه د کامی سملای غړی او وفاقي وزیر چې د قبایلي سیمو د پاره د هغه دنده ده چې سم مسلې او ستونزې وی چې هغه حل کی، انجینر شوکت الله سره مې په د باجوړ نه تختول شو ماشومانو په اړه باندې خبرې اترې وکړي چې دوی آیا په دې اړه باندې د پاکستان وزیر اعظم صدر د خارجه وزارت دوی سره هم رابطه کړې ده او کنه. انجینر شوکت الله په دې اړه باندې راته دا جواب راکو.
نو سیدا جی چې ما د وزیر اعظم صاحب سره، د وزیر داخله سره، د خارجه وزارت ټول په دې باندې خبر دي، او دا د لوکل مقامی انتظامیه پولیټیکل ایجنټ ټول په دې د هغه پسې سرګرم دي. او زموږ قوي امید دی ځکه چې زموږ د غرنا فونډا معمول قبایل اوسیږي او د هغوی هم یو دغه جوړی کی ذمہواری چې هغه کې به موږ سره مرسته وکړي، او د افغانستان د حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې دا ماشومان چرته چې په خیریت سره موږ ته بازیاب
کړي. په دې اړه باندې ستاسو یا د حکومت د افغانستان حکومت سره په رسمي توګه رابطه برابره شوې ده؟
کومه ورځ باندې چې واقع وشو نو په هغه ورځ باندې هلته چوټي وه په افغانستان کې، د جمعې ورځ وه. بیا د هغې نه پس ما خپل وزارت خارجه او داخله ته دغه ورکړی وو چې زمونږ باجوړ کې دا واقعات شوي دي، نو هغوی به ورسره انشاءالله زما خپل ګمان دا دی چې هغوی به ورسره په رابطه کې.
انجینر صاحب، تر اوسه پورې د دغو خلکو چې چا تختولي دي د هغوی د طرفه څه شرایط یا څه مطالبې مخې ته راغلي دي؟
نو څه پورې داسې څه شی نه دي راغلي چې کوم شرایط یا څه شي.
د پاکستان تحریک طالبان یو ویان د دې تختونو پړه په غاړه غسی دی ویل چې دا مونږ کړی دي، نو تاسو په نظر باندې د دغه تختونې مقصد څه دی؟
نو دا تختول د دې چې دا یو سپارټ دی الټرا غاشي تاسو ورته ویل ته خلک خل لذین دې د خاور اقوات معمول قبایل دي، نو دا دې ته وروختي به بیا غلطه نغیب شوی دي کنه، دا سینې دي چې دې ځنه چا اوچت کړی دي وتلی دي خاور کې د افغانستان په خاوره کې غیب شوی دي. او بلدار چې دا ډېر غریب خلک دي، د ماشومان چې هغې پیسې میسې راټولې کړي چپلا کوم اختر په ورځ د سیل ځیله، نو هغې په لس شل کسانو باندې چرته یو پیک اپ وکړي بیا لاړ شي خپل سیل وکړي، خپلې د اختر کومې پیسې را جمع کړي. غریبانان خلک دي، لیکن څه داسې سرکرده خلکو اولادونه یا داسې دغه نشته دی. نو موږ قوي امید دا دی چې انشاءالله
انجینئر صاحب اخیرانه پوښتنه مې دا ده چې د کومو کورنو ماشومان تښتول شوي دي، اوس د هغوی سره د غمرازۍ دپاره یا هغوی سره د ناستې دپاره حکومت څه کوي؟ هغوی ته څه تمه تسلي ورکوي که نه هغوی په خپله ځانګړې توګه باندې پرېښي دي؟
نه دي، نه هغه ځای کې زموږ تحصیل کی تحصیلدار شته، ای پی ایس شته، دی ټولو سره دغه ځای مشران ټولو سره په رابطه کې خامخا داسې خو نه دی، هلته څه انتظامیه نشته، خلک نشته.
خبر دن کو دا مشال ریډیو دے د باجوړ نه د تختول شو ماشومانو دا قضیه روانه ده، تر اوسه پورې د دې هیڅ معلومات نشته چې دا ماشومان چرته دي او د دې ماشومانو د تختونو په شا د وسلوالو څه مقصدونه دي. خو دا یو خبره ډیره واضحه ده چې دغه ماشومان ډیر بې طرفه دي او ماشومان خو ګلونه، او هر هغه پښتون چې ځان ته پښتون وي باید د دې ماشومانو خیال وساتي. خبر دنکو د دین ورزو سوات تا په سوات سیمه کې د ترهګرو په ضد باندې د پاکستان پوز د لټون عملیات پیل کړی دي. نیاز احمد خان په دا رپورٹ لري.
سوات کې د پاکستان فوج یو ځل بیا د لټون اپریشن بل بل سیمو کې پیل کړی دی او تیرو لنډو ورځو کې د دریو ځانمرګي برید کوونکو وجلو دعوی هم کړی ده. هغې تر څنګ سوات کې راتلونکي او د سوات نه تلونکي موټرو لټون سخت کړی شوی دی چې له وجې بېلو بېلو چک پوسټو کې د موټرو لوی لوی قطارونه لګېدلي دي. د سوات تحصیل چارباغ منګلور تحصیل کابل کې د پاکستان فوج د اختر په څلورمه ورځ هم د لټون اپریشن او بعض سیمو کې ګربندیز لګولی دی. تېره ورځ فوج دوه تنانو مړي اولس ته وښودل چې د هغوی دعوه وه دغه تنان ځانمرګي برید لپاره سیمې ته راغلي وو. په سوات کې د تازه حالاتو په اړه د فوز ویان کرنل عارف مشال ریډیو ته وویل،
دیکھیں یہ سرچ آپریشن تو ہماری معمول کی کاروائی کا حصہ ہے.
دا دلٹون اپریشن دا معمول برخا دا، البتہ دا تیرو سلور و رزورا سے دغ رنگا اپریشن کی زیادت والی وجہ روجہ کے دا جمعے پر رس دا زانمرگی بدکون کی وجل و رستا دا حول بستیالو لٹون دے. دا خبر سرطا رسول لی چکم تر حگر سوات تا دا دیر او مومند اجنزے سخارازی دا حول را تک بند دو، او پا دا غلر کے مونگا دا چکن عمل نورم سخ کرے دے او کم زینو کے چی دغ تر حگر پٹے دیشی حق زینو کے د لټون اپریشن روان دی او دې کې مونږ ته تیره شپه کامیابی هم ترلاسه شوې ده او دوه وسلوال د مقابلې وروسته وجلې شوې دي. ولې د اختر په مقاضی په ځای چیکینګ او د لټون اپریشن په ترڅ کې عام اولسوم د سختو مشکلاتو څخه مخ شوي دي او اختر چوټیانو تیرېدو وروسته د خلکو لوی شمېره اډو کې ګاډو ته انتظار کوي او چک پوستو باندې هم د یو لوی انتظار څخه تیریږي.
محمد ایاز نو یاره چې ګیندونه تقریبا چې ختم شو اوس دوباره بیا شروع کړو، هیڅ پته نه لګي. خدای علم دی چې یاره په څه وجه شروع کړي څه چل دی. مونږ اوس روان یو پینډۍ ته، خدای خبر چې مونږ به څه ټایم لره شو، ځکه چې ګیندونه دي په لارې ډېر غټ مصیبت دی او کرایې هم ډېرې زیاتې دي او ګاډې هم نشته.
زما نوم حمیر کمل خان دی او دا گاڑی دا دیر وقت نہ بدی دغه چلو مت خدا ایمرجنسی دا چیکن میکن کلا سیواشی کلا کمشی دغه تکلیفات خو راضی کنه او نن سبا دا اختر مخه دا خلک کوم راغله دي لاری ماری بندی کی دیر گاڑی پکې جراشی سو گاڑی وران ناشی سراشی مونږ چې مخ کې و پ نیمه ګنټه کې را رسیدو اوس ګنټه کې نه شروع رسیدې لگا دا بریکور نه د دې پور راځو بری منګوري تا.
سوات کې تیر څو میاشتو راسې ډېرو سیمو کې د پاکستان فوج چک پوسټې ختم کړې وي او یا پکې نرمي راوستلې وه. ولې د روژې میاشت ختمې دو سمدستي وروسته دغه چیکینګ عمل یو ځل بیا سخت کړای شوی دی چې ترې مقامي اولس د امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو ورزو، قبایلی سیمو ته په تیرو څو کلونو کې په دغو سیمو کې د ترهګرو په ضد د پوځي عملیاتو له کبله د خلکو کورونه وران شوي دي، د خلکو ولاړ فصلونه تباه شوي دي، خلکو مالداري ختمه شوې ده، ګډې بیزې ختمې شوې دي او د پاکستان د دغو سیمو دپاره د اداره چې کومه ده د افتونو اداره هغه دا وایي چې دوی خلکو سره مونږه مرستې کوو خو خلک وایي چې مونږ سره مرستې نه کېږي. انیسا اجمل پہ دا رپورٹ لری.
د اورپکو پر ضد د پوځي عملیاتو وروسته په بازي قبایلی سیمو کې د خلکو دا وینا ده چې د کیمپونو نه کورونو ته د راتګ وروسته هغې ته هغه سهولیات نه دي ورکړل شوي د کومه چې ورسره د حکومت لخوا وعده شوي وي. محمد ایجنسی سره تعلق لرونکي رضیا ګل وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته هغې او د سیمې نور خلک په ماتو کورونو کې ناست دي او د حکومت لخوا ورسره هیڅ مرستې نه دي شوي.
خلکو ګمانه خو باندې کوي ورته کوي کم دي کور خو علي خوشته لري خو دغه کړی دي هیڅ هم نشته خوراک څه دي خړې رښتینې چاله هم نه خوراک څه بندوبست ورکړی نه ولر خلاګان څه تاوان ماوان ورکړی څه ملنې دي ورکړي دلته دي مومانو کې هیڅ چاله هم نه خوراک څه ورکړي او نه لکه د کور تاوان ورکړي.
بل خو باجوړ سره تعلق لرونکي احد جان وایي چې هغې ته په کیمپ کې د خوراک او د سکو اوبو ډېرې مسلې دي او د هغې باقي خپلوان چې خپل کورونو ته واپس تللي دي د کیمپ نه پیر زیات مشکل سره وخت تیریږي.
نہ نہ یہ سب نشتے دل تک ہوش غریبانہ لڑ کو نی پری دی نشتے قرآن دی یا نیم سر دے گا پور تازہ نو تو کو نہ لڑ لڑ کر دے ہاں کون نے وران شو دین سو بخیمو کی ناسی دی لگر یمون لئی سم نہ راکے مانے با ساسی کو دگے کی شپی دی نہ وشت نہ چیش تن روٹے تا سے پو جنگ جگڑا چے روٹے مرا.
بل خو د قبایلی سیمو د آفتونو د نظم اداره یعنی د اف ڈی ایم ای ډایریکټر جنرال ارشد خان د خلکو د خبرې رد کوي او وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي خلکو سره د اف ڈی ایم ای لخوا ډېرې مرستې کیږي. ارشد خان زیاتوی چې د پوځي عملیاتو په وخت د قبایلی سیمو نه 2,50 کورنۍ کیمپونو ته راغلی وي او اوس 1,00,000 کورنۍ خپلو کورونو ته واپس تللي دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خبرونکو ورزو بلوچستان ته بلوچستان کې طبي ناورینو ادارې ویلي تر اوسه په دې ورستو بارانو کې 9 تنه وجل شوي دي او ګڼو خلکو ته مالی زیان رسولی دی. د دغې ادارې یو مشر خبری کانفرنس کړی دی، خدای نور ناصر ورغلی دی او دا رپورټ برابر کړی دی.
لاتیر یوی ونی رایسی پیل سوی او بارانو د سند صوبې په سیر په بلوچستان کې هم غنو خلکو ته مالی او ځانی زیان رسولی. د طبي ناورینونو اداره وایي سره لدی چې بارانونه په ټول بلوچستان کې سوی خو زیاتوی مالی او ځانی زیان یې تر ټولو زیات په لورالای، قلات او خوزدار سیمو کې رسولی. د یاد ادارې مشر طاهر منیر منهاس په خبري غونډه کې وویل تر اوسه پورې چې زموږ مخې ته کوم حال دی هغه دا دی چې په قلات ډیویژن کې تر ټولو زیات بارانونه سوي چې 80 ملی متره ریکارډ سوي دي. بارانو 4 کلی بیخي زیات متاثره کړي. له دې سره ورته همدا حال په لورالای ضلع کې دی چې د همدې بارانو له وجې په تحصیل لورالای کې 4 تنه او په تحصیل دوکۍ کې 3 تنه وژل سوي دي. طاهر منهاس زیاتوی 2 تنه په هب کې اوبو وړي چې دا سی ټول 9 تنه له دې وروستیو بارانو څخه وژل شوي. د طبي ناورینونو د ادارې مشر وایي د بارانو له کبله د دوی ټولو کارکوونکو د اختر رخصتۍ ونه کړې او تر اوسه په دې هڅه کې دي چې متاثره سیمو ته امدادي سامان ورسوي. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طبي ناورینونو ادارې له بارانو څخه د خلکو د ژغورنې لپاره څومره تیاری کړی، د ډي ایم ای مشر طاهر منهاس وویل دا دعوی خو موږ نسو کولای چې موږ له دې حالاتو څخه د ژغورنې لپاره سل په سله تیار یو. که موږ سل په سله تیار هم سو نو موږ باید داسې ونه وایو، لیکن زه وینم چې حالات ورځ په ورځ د ښه کېدو خواته روان دي. که موږ د تیر کال په پرتله دې کال ته وګورو نو تیر کال موږ دومره تیار نه وو لکه سږ کال چې یو. د یادونې وړ ده چې د نور پاکستان په څیر په بلوچستان کې هم تیر کال بارانو او سیلابونو زرهاو کسانو ته مالی او ځانی زیان اړولی و. د طبي ناورینونو په بلوچستان کې اداره وایي د تیر کال دې بارانو ته په پام سره یې سږ کال ټول احتیاطي تدابیر نیولي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
خوریدونکو په کراچۍ کې چې هم حالات روان دي په دې باندې د پاکستان پوځ یو وار بیا خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې څه مطلب دی؟ احمد الله په دا رپورټ لري.
د پاکستان فوج ترجمان اتر عباس ویلی دی چې کراچۍ کې د امن او امان په خراب صورتحال فوج ته تشویش دی. مطبوعاتو سره خبرو کې د فوج ترجمان اتر عباس ویلی دی چې کراچۍ کې د خراب حالاتو اثر په ټول ملک غورځيږي او د کراچۍ اوسیدونکو چې د کم قسمه ترهګرۍ پیښو سره مخ دي په دې فوج ته ډیر زیات تشویش دی. نوموړي زیاته کړه چې دا وخت پولیس او رینجر په ګډه سره د ترهګرو په ضد کاروایی کوي او استخباراتي ادارې پولیس او رینجرز ته معلومات ورکوي. هیله ده چې دا کاروایی به په ښه توګه وکړی شي او د دې به ګټورې نتیجې راوځي. د فوج لخوا جاري کړی شوی د بیان په حق لا خبریال او سیاسي چارو کارپو طاهر خان وایي چې کراچۍ کې د تیر دوه میاشتو راسې حالات خراب دي خو حکومت تر اوسه حالات کنټرول نه کړل. د فوج لخوا د بیان نه ظاهریږي چې کراچۍ کې امن په ځای کولو لپاره د حکومتي کوششونو نه هغوی مطمئن نه دي.
بعد د فوج لخوا دریم وار دی د دوه میاشتو نه په کم وخت کې چې اندېښنې څرګندې شوې دي د فوج په اعلی سطح باندې. اوس نوې تازه بیان چې د فوج د ترجمان لخوا راغلی دی نو دا ښکاري چې فوج مطمئن نه ښکاري د حکومتي اقداماتو تر اوسه پوجي شوي دي، ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم حالات داسې دي چې هغه د اطمینان وړ نه دي. زما نظر دا ده چې د فوج د دې بیان دا معنی ده چې حکومت د خپلې کمزورۍ ثبوته کړي او دا یو صحیح روایت نه ښکاري چې فوج په داسې معاملو باندې خپل نظر څرګند کړي. خو کېدی شي د فوج دې بیانونو سره په حکومت باندې دباو زیاتېږي چې حکومت کېدی شي نور ګامونه واخلي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر ورکړی شوی بیان په حق لوایي چې فوج موجوده حکومت له اشاره ورکړی دا چې کراچۍ حالات ښه کولو کې د سنجیدګي وخایي.
یقیني ده چې فوج باندې دباو دی او فوج طرف ته اشاره خلک ډېرې کوي، نو فوج د هغې اشارو جواب ورکولو لپاره دا مناسب وګڼل چې هغوی یو بیان ورکړي چې موږ هم په دې حالاتو باندې تشویش دی او وفاقي او صوبایي حکومت دی د دې طرف ته تړون وکړي چې دا مرګ ژوبلې ختم شي. دا یو قسم له اشاره وه. دویمه اشاره هم دا وه چې که چېرې تاسو نه حالات نور هم خراب شو نو ضروري خبره خلک موږ ته وړاندې نه اشاره کوي نو بیا به زمونږ راتګ په دې معامله کې ضروري وي. دا یو قسم لا هغوی د وړاندې نه دا خپل اراده وښودله.
یاد دي وي چې د اختر په دویمه ورځ د باجوړ ایجنسۍ نه څلوېخت کسان د پولې بلې غاړې ته اوړېدلي وو چې طالبانو دغه کسان په خپله ولقه کې اخیستي دي. د دې کسانو د راخلاصۍ په حق لا د فوج ترجمان اتر عباس وینا ده چې لس کسان طالبانو پرېښودي دي، ولې د پاتې کسانو راخلاصۍ لپاره د مامندو قبیلې د طالبانو سره خبرې اترې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وګورونکو د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز د قبایلي سیمو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. لیکونکي شاهد الیاس لیکي د پاکستان په وجود کې راتلو سره پښتنو تمه لرله چې دوی ته به حقوق ورکړی شي. د دې مقالې نور غټکی د ګلیاس ناورو.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز کې لیکوال شاهد الیاس په قبایلي سیمه کې هم عام خلک ژوند کوي په عنوان یو مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي چې نور لسبا یو کم اتیا کې د شوروي اتحاد په افغانستان قبضه پاکستان ته دا موقع په لاس ورکړه چې د پښتنو قوم پرستی ختمه کړي او افغانستان خپل واک لاندې راولي. قبایلي سیمه کې چې د پیړو رئیس د لوی لوبي یا ګریټ ګیم ښکار و، اوس دا نظریه له ختمېدو ته نږدې شوې ده. لیکوال په مقاله کې پښتنو راپورته کړې ده چې د پاکستان په وجود کې راتلو سره د دې نظریې د ختمولو لپاره کار کړی وو او کنه. قبایلي سیمه یې اړې غړې سره مخامخ کړه او په دې سیمه کې ځانمرګي بریدونه شروع شو. لیکوال د قبایلي سیمه په تاریخي تناظر رڼا اچولې ده او لیکي چې برتانوي سامراج دا سیمه ډال په توګه ساتلې وه چې د روس مخنیوي وکړي. د پاکستان جوړېدو سره قبایلي سیمو خلکو دا تمه کوله چې اوس به حالات بدل شي او دا نوی هیواد به دوی سره ښه سلوک وکړي، خو د بده مرغه پالیسو او په کارونو کې هیڅ بدلون نه راغلو. لیکوال شاهد الیاس لیکي چې پاکستان ریاست قبایلي خلکو ته د دوی حقوق او پیژندګلو ورنکړه. پښتانه په دې حالاتو ډېر ولرزیدل او دا یې وکتل چې دا سیمه د روس پر ضد نه بلکې د افغانستان کې میشت د پښتنو پر ضد پاکستانی ریاست استعمالوي. د پښتنو لوی مبارز بادشاه خان یوازنې دا ګناه وه چې د پښتنو د حقوقو لپاره یې آواز راپورته کړی وو او د دې له کبله د ژوند زیاتره برخې په پاکستان جیلونو کې تیره کړې وه. لیکوال لیکي چې پاکستان په امنیتي ریاست کې په بدلېدو زیات وخت وانهخستو. په دې هیواد کې د فوج خبره حرف اخر وي. د پاکستان ریاست همیش د پښتنو قوم پرستی ځپلو لپاره کار کړی دی. د پښتنو لخوا قبایلي سیمه په صوبه کې شاملولو غوښتنې همیش امنیتي ریاست رد کړي دي. په دې سیمو کې د خپل واک لپاره بیوروکریټس تعینات کړي دي چې د امنیتي ریاست ګټې خوندي وساتي او دا قبایل په رشوتونو د افغانستان پر ضد کړي. لیکوال شاهد الیاس په مقاله کې زیاتوي چې قبایلي سیمو کې نه خو سیاسي ګوندونو، عدالتونو او نه هم مدني ټولنو ته اجازه شته چې کارونه وکړي. شاهد الیاس لیکي چې امنیتي ریاست دی باید دا خبره ومني چې د تاریخ مخه نشي نیول کېدی. په قبایلي سیمو کې سیاسي ګوندونو ته د اجازه ملاوي دو سره قبایلي خلکو ته د نړۍ سره د ملاوي دو ذریعہ ده دا قبایل به نوې خیالونه شریک کړي. دا قبایل به په بشري حقوقو، قوم پرستی او په نور ریاستي پالیسو پوه شي. لیکوال شاهد الیاس د مقالې په پای کې لیکي چې دویم ګام قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملول دي. امنیتي ریاست به مزاحمت کوي، خو اصلا دا سیمه د پښتونخوا برخه ده. موږ دې باید د تاریخ نه سبق واخلو چې د قبایلي سیمو کلتور، ژبه او جغرافیا یوه ده، او د سیند د چپو په چپه لامبو وهل همیش ناکام شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
خوردون کو دا مشال ریډیو دے دلالونو په وطن کې سلورنیمی بجې شوې دي. ورجو بوریوال کاکړتہ چې د سیمې او نړۍ د حال خبر کی.
د پاکستان پوز د کراچی پر حالاتو د سختو اندیشنو څرګندونه کړې ده. د بشری حقوقو د څار اداره وای د معمر قذافی د استخباراتو د ادارې له امریکایي او برتانوي پټو ادارو سره اړیکې وې. د ایران د اسنا په نامه خبری اژانس لیکي د کلونو لزنډ وروسته د دې هیواد د بوشهر په نامه لومړی ایټمي برېښنایي بټۍ پرون ناوخته برېښنا ورکول پیل کړل. په لیبیا کې یاغیان وای په بنی ولید ښار د برید لپاره تیار دی، او د پیسو د نړیوال صندوق په خوانی مشر دومینیک سټراسکان نن له هغه وروسته فرانس ته ستون شو چې د نیویارک عدالت یې د جنسي تیری مقدمه ختمه کړه.
خوردونکو دا مشال ریډیو دی، او دا هغه وخت دی چې تاسو مونږه د پښتنو زړو سندرو تبوزو او زړې سندرې در باندې ورو. نو خوردونکو تاسو کولای شئ چې مونږ سره په دې پروګرام کې هم تاسو په ژوندۍ بڑا باندې برخه واخلئ. د پښتنو هغه سندرغاړي چې د تیرو سلو کالو راهیسې دغه موسیقي ژوندۍ ساتلې ده، دا غوی آوازونه باید مونږ هیر نکو. نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره په دې ټلیفوني نمبر هم دا اوس رابطه برابر کړئ.
دا مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونو ته په دیش میرو ټلیفون کولای شئ.
00 420 23 43 45 00 420 23 45 00 420 23 45 00 420 23 45.
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
خوردونکو او چې کلمه مون سره رابطه برابر شي، اړیکه مو ټینګ شي، نو تاسو مهرباني وکړئ، خواست مې ده چې د خپل ریډیو غږ ټیټ کړئ، مون سره خبرې وکړئ، او ځکه چې په دې سره به زموږ وخت هم نه ضایع کیږي، ستاسو پیسې به هم نه خرج کیږي، او دا پروګرام به ډیر په صحیح توګه مخکې بوزو. او په دې پروګرام کې مې درته نن ډېرې خوږې خوږې سندرې راغونډې کړې دي. د پکتیا نه یو اورېدونکی دی، د سره خبرې کوو. جانان ستړی مشي زه؟ بالکل خیر. وروره ته څنګه یې؟ اختر دې څنګه تیر شو؟ ډېر ډېره مننه، زمونږ اختر هم ښه تیر شو. ملګریا، دا د ریډیو غږ دې ټیټ کا کنه؟ ها، دې ټولو ته دې زمونږ سلامونه هم ورسی. ملګریا، آباد اوسې، خوشاله اوسې، ډډه ولګوا. خوږې خوږې زړې سندرې مې درته راغونډې کړې دي، او خوشاله بشي. ډېره مننه. یو بل اورېدونکی دی، د سره خبرې کوو چې دې سوای د ایران نه زمونږ یو اورېدونکی دی. ستړی مشي جانانه.
سلام علیکم مجید بابر صاحب. سلام.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي ملګریا؟ افغان سے بخیر آ
گئے.
یره خیال محمد خاندان خو وګورم، خو عبدالرحمن اور سره څنګه؟ عبدالرحمن اور خو ډیر ښه فولکلوري سندرغاړی، ډیر خوږی خوږی سندرې ویلې.
اغم سې دې ټول خوښ دي خونن د سړو سندرو وار زکه ما درته دا چرتم
او د زړو سندرو په زړو سندرو کې عبدالرحمن اور د 1918 می د لسیزي ډېر خوګې سندر میرا غونډې کړې
وزدان د 1918 می لسیزي دې خیرامت
بالکل حسب او حسب او حسب حکومت ملګری چې دغه سندرغاړي د دې سندرې هم را پیدا کو او تاسو ته زمزم کو ډیر ډیر مننه د ټلیفون کولو دي خور دن کو دا مشال ریډیو ده او د مشال ریډیو په سپو باندې د عبدالرحمن اور دا سندره
ملا زوال کا کتورا دلوں گی چنار جبنا شازارا لکا دملا زوال کا ہلکا تورا جلوں گی چنا جبنا شازارا لکا دملا زوال کا ہلکا تورا جلوں گی چنا جبنا شازارا لکا دملا زوال کا دملا زوال کا تورا جلوں گی چنا دونا شازارا لتا دملا زوال کا تورا دلوں گی چنا دونا شازارا لتا دملا زوال کا
مشال ریڈیو دے زدران صاحب دے زدران صاحب خیر آ گئے
السلام علیکم
جانا جانا سڑے مشی ہوئی دملا زوال کا ہاں
بالکل
سندرغاڑو ہنرمندان پاڑ
زړو سندرو په هغه بده دا وایم چې دمشق مروت یا د زرنو شاخه د دروز ساز راته نه درک چې ډېر هم د مخ کې د نشر کړه او که څه هم که دمشق مروت راته نه شت کوم
یره بالکل حسب او کو نظرنو شستاس خو بالکل را سره مخامخ پروت ته او دا به بس په دی باندې به گزارو کې څنګه دی خوخه
بالکل شه مثلا مرګری سیپور سلیم دان سلامونه درته وایي
او زما سلامونه ورته دی هم رسیم ملګری
السلام علیکم
دیر من خبر دن کو دام شال لیڈی ہو دے
دملا زوال کا تورا دلوں گی چنار جونا شاہ زارا لکا دم لا زوال کا حال کا تورا ہم دلوں گے چنار کے بنا شاہزار آل کا دم لا زوال کا
د خوست د سیمینا ظاهر شاه خان صاحب د مجرم ورته نوې ما په خیر اغستړې مشي
خیر دینه چې شو رسول د خیر جوړي
عزتمن شي مجرم درته نوې ما
مجرم خو نه سبو کې چې عزت څوک وینم مجرم نه ځکه مجرم ته خلاص سوال کوي
خاصه به ویل غواړي ملګری
ولا بس دا خبرونه ملدا د زړه سندرو د زړه سندرو دې څو کې مزه کوم ټلیفون ته وکړه
ډیر ډیر مننه آباد سي خوشاله اوسې نو بس دا خوستاو سي مینه دا چې دا پروګرام او د غټول زړې سندرې راجوندې کړې
بس بکنه غوړه ما واخو د تخپل نور تمره پکې ته نور لګې شو
او زه مجید بابر هم ملګری یار بالکل لرم ملگری خدا کی کوالٹی دا سے ندا چے ہگا منگا دا ریڈیو پا سپو باندے پری کو پراتلون کو رو کے بعد دیر خی کوالٹی والا دا کدی مستا سندری را سرشتا و داغی بانے کار روان دے ملگری او جانانا ظاهر شاه خان صاحب یو ډیر زړه سندرغاړې و ریحانه یاسمین نوم دی اوریدلې
او ډیر کوم اوریدلې هغه سندرې مو اوریدلې دي بس کاغه هوري چې هغه د سنی سندرې دي
او ډیر ډیر مننه بس د ریحانه یاسمین سندره د وی ګذروران شی تل دی یادومه
بس تنا ډیر ډیر مننه د غوري چې ودا یخه د ډیر
آباد سه خوشاله او سه خبر دن کو دا مشال لیډیو دی او د مشال لیډیو خبرونه یادونه تاسو اوري یادونه د زړو سندرغاړو هنرمندانو موسیقارانو پاړه باندې د مشال لیډیو حسدا چې دغه سندرغاړي تاسو بیا د روپی جنې او د خپلې ټولنې حصہ جوړه شي ریحانه یاسمین په 1900 کې دا سندر ویلې و ګذروران شي تل دے یادوں تاراته خی پزړگی خولی داونه ګدروران شي تل یادوم خدای د پښتنو پسیمو کې ګدرونه چره هم نورانی دا مشال ریډیو ده زمونږ اوریدون کې ظاهر شاه د زرنو شستاز د درزی د ساز وختنه کړي وا نو زموږ د خبرو په شابه ظاهر شاه او تاسو ټول د درزی د ساز اوري راځي چې لکه خوانته واخلو دا مشال ریډیو دی یو اوریدون کې دی عجب خان د ټلیفون لیکا کاته شو اوریدون کو دا مشال ریډیو دی او د مشال ریډیو خبرونه یادونه تاسو اوري په دې خبرونه کې تاسو هغه سازونه هغه وازونه هغه ټپی هغه چاربیتی اوري چې د حالاتو د تیزی د وجنه ژوند د تیزی د وجنه مونږ نه هېر شوې دي ستړی مشه ملګریه په خیر راغی اختر مبارک شي ملګری ستا اختر لا تر اوسه روان دی ډېر اوږد اختر دی نه دی صحیح بالکل دا خوشحالیان زړه سره اړه لري نو څه به ویل غواړي ملګریا زما سلامونه دی ورته هم ورسی نو زړې سندرې خوخی دی نو زړې سندرې هم چې یو لس یا شل نوې سندرې اورې نو زړې سندرې هم اورا وعلیکم السلام خبر دن کو دا مشال ریڈیو زرنو شستاز دے خدای وبخی او دغه د دروزی ساز نه د دروزی د تیلینا صرف زرنو شستاز داسې خکولی خکولی نغمې وستی شوې او نغمې پی غږولی شوې بختی روان صاحب دے د ریاض نه بختی روان صاحب په خیر راغی
السلام علیکم
وعلیکم السلام جانانا وعلیکم السلام ملګریا په خیر راغی څنګه وروره
ستا خیر وړو خیریت دے
آباد اوسې څه به ویل غواړي جانانا
دا مشال ریډیو په کارکنانو باندې دوا سلامونه
او بس ټول سلامونه دې قبول دي او وعلیکم سلام ډیره مننه
او دا غره دا مونږ ته یو سندره نشر کوي دلته زما یو مرګره ده محبوب نومې ده
خاجي
او یو ځاړه سندره ولا دا وره وې ده عبد الوهاب پواز
عبد الوهاب به وګورم کا عبد الوهاب را سره و بالکل به درته دا عبد الوهاب استاد په غږ باندې سندره خبره کو او بس خاطر بند در نه کرا سره نو
نه ای صبر نه هو غوونه بیا بیا تا وروي
بالکل بیا تا وروم ډیر ډیر مننه آباد سي خوشاله وعليكم السلام وګورم کو دا مشال ریډيو دی او دا مشال ریډيو خبرونه یادونه تاسو ری ګلنار بیگم خو به یاد وکړه هغه ګلنار بیگم چې ورته بعد پښتنو بلبله ویل کېدا او وای ریبار ور شيار توایا دیدن ګران دی
Oh,
دا مشال ریډیو دے دے ته خوب موږی کنه چې د دې فولکلوري سندرو د غلفزونه د ټپی څنګه خوند کوي وی ریبر توایا چې دن ګران دی او شال ملوندېږي. نو په اوسنو سندرو کې هم داسې شعرونه داسې ټپی داسې الفاظ پکار دي چې د پښتنو د ټولنې یو عکس پکې ښکاري. بختیار کاکړ دی ستړی مشي کاکړ صاحب.
سلام علیکم بابر صاحب څنګه
زه خچروت کیم کاکر صاحب ته څنګه
شکر دی خیر خیر دی خپل علی
آباد سي خوشاله اوسې سبا ویل غواړی ملګری
بابر صاحب ما خو دا سندر پښتنو شي را ته پرکل او زب و سات یو مرګری نمبر د پروډوسر صاحب ته ورکم کای من دو خیال غا هغه سره شي دی ارنګ زړې سندري د پاکستان مابلز محبت خان رکړ در کول بیا غدا غلا انکار شي نو نن دې زو پروډوسر صاحب ته ورکم یو څه علاوه خبر وکړ چې بغجرا
و بالکل دا خو ډیره خبره ده او هغه ټول پښتانه چې د مشال لیډیو د غغوري او غوي ته یا معلومات وي او یا پخپل ورسري چې کومې د پښتنو زړې سندري دا د پښتنو امانت ته دا باید دوی ته ورکل شي او مشال لیډیو ته راورسوي چې د دې چپو باندې تاسو دا سندري ووري او خوندونه ته واخلي. وګورئ دا مشال کاکر صاحب ډیره مننه زمونږ همکار اسحاق امیری صاحب ته خپل نمبر ورک ضرور خو ګورونکو دا مشال ریډیو دی. یو بل اوریدونکی دی ستړی مشي خو ګورونکو ډیر خواست کوم درخواست کوم غوښتنه کوم چې کله مونږ سره ټلیفون لکه برابر شي. وعلیکم السلام جانانه څوک خبره کې کوم دینا ناصر صاحب ته پیسې میسې دي جمع کې کوم ما غریبي ده وبستي
بس نه دغه لکه ما سره کړې دې نه دللې غریبي ده.
ها ناصر صاحب څه ویل غواړي اختر دې څنګه وو؟
الله پاس د شکر به تاته د اختر مبارکي وای نو تاسو محترم اوریدونکو ته
ډیره ډیره مننه آباد اوسې خوشاله اوسې او اختر مبارکي دې مونږ ته راورسېد.
خوشاله اوسې داسې زړې زړې سندرې را باندې اوري هنرمندان راخي نومانه راخي زینه راخي نو هغه د مونږ معلومات زخته ډېر دي خبرونه ستاسو د خبرونه سره پیدا شو.
ها ډیره ډیره مننه. نو ریحانه یاسمین او دغه سی عبدالرحمن اور صاحب او زرنوش استاد د پیښور اکبرپوري کلی سره تعلق درلودو او دروزی نوی سازونه وسته. نو دا خو زمونږ ډېر تکړه هنرمندانو تکړه خلکو دا واضح کوي دا ښکاره کوي چې پښتانه د چانه کم نه دي. هغوی د موسیقۍ او د دې رموز نه خبر دي د دې ټپو او چاربیتو نه خبر دي.
زما دوستان درته سلامونه وای نه جواب ورته بیا جهان مننه د خدمتونه دي
او آباد اوسې خوشاله اوسې او زه په خوشاله ګم ویاړ په کوم چې پښتون یم او پښتنو سره تعلق او پښتني ټولنه کې پیدا شوم. مشال ریډیو دے ډیر وخت مننی سم عبدالوهاب استاد زمام ډیر خوښ دی او دغه زمونږ اوریدونکي د عبدالوهاب استاد د ټپو غوښتنه کړې و را دي چې وویرو.
Thank you. پښتنو
دن کو دا مشال ریڈیو دے او دا مشال ریڈیو دا خبرونه یادونه هم پدې ځای پاتې رسی چرته چې آباد خوشاله او بریالي وسري پښتنو ټولونو سره پښتني موسیقي سره او د ټپو چاربی تو سره مینا ساتي دا زمونږ رنگونه دي دا زمونږ خلګان دي په دغه خلګانو کې چشتي چمن جان هم اضافه کړی دا راځي چې پګړې و انصاف پکور سے ناسی اور پال خنجر پلاس